په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویډا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې اوري چې حکومت یو بار بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیمزی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤول ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ورباندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر له مخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سولې پر وړاندې اصلي خنډ او د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل طالبان بولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه د جمعې په ورځ لیکلي چې طالبانو د افغانانو او نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې په تکراري توګه رد کړي چې باید اوربند وکړي او له افغان دولت سره مخامخ د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي صدیقي زیاته کړې چې افغان حکومت هیڅکله د سولې پروسه له پامه نه ده غورځولې او د تلپاتې او باعزته سولې لپاره ژمن دی. د ولسمشر ویان طالبان مسؤول ګڼلی چې د ده په وینا جګړه انتخاب کړې ده. صدیق صدیقي ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه به د خلکو د ځان او مال خوندیتوب ته دوام ورکړي. وروسته له هغه چې د مې په 12مه نیټه په 2 حملو کې لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول، ولسمشر اشرف غني افغان امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات بیرته پیل کړي. طالبانو هم ویلي چې د دغو عملیاتو ځواب به په جګړه ورکړي او د خپلو ځایو دفاع به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیمزی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د 5 شنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 12:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیمزی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسېدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان وایي د یو امریکایي شرکت څخه پر کووید-19 د اغیزناکو درملو جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سلاکار ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د دې درملو د جوړولو کار تر راتلونکو شپږو څخه تر 8 میاشتو پورې پیلیږي. میرزا وویل
مجھے انتہائی خوشی ہے جی یہ بات اس بات کا آج آپ کو
دیر خوشحال ہیں چی پا امریکہ کی دا گیلیات شرکت جواز مو چی دیر تا داو طولابانا جواز وایو پا ٹول نڑی کی 5 شرکتونو تا ورکڑ سوی دی. دا دی جواز لمخی با دا ریمیڈی سیور پا نم درمل پا پاکستان کی ہم جوڑ سی.
وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی.
ریمیڈی سیور هغه درمل دی چې په امریکا او جاپان کې د بسترسوي ناروغانو لپاره ورڅخه استفاده شوی. اوس مهال دا درمل په نړۍ کې د کووید-19 یوازینی درملنه ګڼل کیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لکه کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونو کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکای چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبینی څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمېر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو شویو رښتونی شمېر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. د خبرونو پای
سی ازادي رادیو ته ورجست. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. خو د امریکا یو چارواکي بیا ویلي چې په دغو حملو کې داعش ډله لاس لري. دا زده او نقیز څرګندونی ولې کیږي؟
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو دی یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ، او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ، په دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بل کې فعالان وایي چې په وروستۍ حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته.
یو درز وشو، درز سره زما خپل ژوبله شوه، بل ملاک مې امداد وشو، خپل دا خپل ژوبله ده. نو کله چې موږ تل د چاخ په چا لاس وو
په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور پنځه ستنه زموږ وطنوال روغ شوي او ول ستنه نور متاسفانه خپل ژوند د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړي.
په نور موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې ملخان او کروندګر زیانمن کړي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼې کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو ښځو بېګنا خلکو په عام وژنه کې ښکیل دي. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې امریکا د اسلامي دولت وسلوله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزت تیر شپه په دې اړه پر ټوټر ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو لمخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغه ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخاوني سي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړي چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښت ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روستیو بریدونکو د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته په اشاره سره لیکلي چې دومره ژر او جلاد طالبانو ډلې ته په خنړی وبریدونه کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نور ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالی کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومانو خوځو بیګونا خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا پاړه به خبري وخی. دا داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د وی تازه اعلانې پترس کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دي. خدای چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان خکیل غنی او امریکا داعش د دغه نظرونو اختلاف طالبانو سره جګړه او کورونا وایرس سره مبارزه هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي د ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي. د سیاسي چارو پوه محب شریف:
حکومت چې لخپل منځه هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل.
د خلیزاد د څرګندونې وروسته له هغه د چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د يرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه.
پا په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ حملې وسوې چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسلول طالبان لس لري، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړي دي. د پوهنتون له استاد شفیق امین څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دغه چارواکي د څرګندونو ترمنځ ولې دا تناقض ده؟
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومتلیک ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولستیو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نه شي او د قطر کومه حکومتلیک چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو، یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخ ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریځونو اختلاف په دې هکله موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حمله سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې دی وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښيي چې دولت او طالبان سره نږدې کې. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او کسره متحد نشي د دې په وړاندې. نو کدی شي چې د منځني ختیځ غونډې حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستي او دغه مشترک دښمن په وړاندې کسره متحد نشي په دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل غنی د سولې ټکنی پروسه څومره زیانمنوالی سي؟
بیل شک چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغه حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواو لپاره تحریک آمیز تمامېږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغیزه کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بلخ ځینې مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. د دوی په خبره چې دولت یې هم وژني او هم د طالبانو ټاپه ورباندې وهي. دا چې برید څنګه سوی او چارواکي په اړه څه وایي، اسدالله لودین راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلی اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تیرې سه شنبې په شپه له تراوې لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسان وو، د نږدې ګاونډ کسان وو، شهیدان هم دغې دي، زخمیان هم دغې دي. دا څوک نشته چې
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته رالو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شو. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته تاسو خپل کولنګ او بیل راوغلی چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار وو، سلا ورسره وه، د سلا په زور موږ د کور راویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و، ما ورته دا پرېږدی زه در سره لاړم زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو قار شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کوره راشي. نو د کوره موږ دوه کسان را روان شو. دده بیا ورور ته مې هم وویل چې مال پاتې شه ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو بیا موږ ورته لږ تیاره راغله تیاره وو چې تاسو سره کار نه لري تاسو خپل کار کوئ. دې رانه لرې شو یو درز وشو درز سره زما خپله خپل جوبله شوه بل ملا کې مې درد وشو له خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې مې کتل د چا خپه وو د چا لاس وو خپل ورور مې پکې ونه پېژند زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شوم زما ورور مې شهید کړی وو.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا د سوې تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تللی دی چې ګواکې دغلته طالب راټول دی د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ورباندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولس دی او هغه ولس دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري. هغه هم ورته د انسان په سترګه نه ګوري. د شپې له تراوو وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته وایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی د پلانکي خان زوی دی نو دا به د کندې د ایستلو دپاره نه راباسي. دا یې راوست په سړک کې ور باندې کنده وباسي د دې په خاطر چې دغه کلی ته نور ټانګونه رانه شي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوار لس کس زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنۍ ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قل اردو نوی نظر واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قل اردو پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي خو وایي دا ولسی خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي وو چې هوایی برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایی بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسی افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
په بلخ کې ملکیان وژل شوي. په اروزګان کې 4 طالبان او 9 افغان سرتیري وژل شوي. شریف الله شرافت روباندي راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د هوایی بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي نن ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید وکړ او غوښتل یې چې یاد کمپ ته سکوت ورکړي خو وایي سمدستي سیمې ته هوایی ځواکونه ورسېدل او یاد وسلوالۍ تر برید لاندې راوستل.
یاد جګړه تقریبا د سهار ته 3 بجو پورې ادامه لرله چې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې په میړانه سره دفاع وکړي. د خاورې څخه خپل جریان کې د ای بیستنو د تیاری د انداخ له امله 21 طالبان وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان شوي دي. همدارنګ د وسلوال مخالفینو 4 تنه اجساد د ملي اردو په کمپ کې پاتې دي.
ایبادی وای په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو پر مهال نه افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز اته تنه نور ټپیان دي. نوموړي همدار از یاتوي چې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې بیا د یو بل هوایي برید پر مهال د وسلوالو طالبانو یو پټنځای لمنځه تللی او پر مهال درې طالبان وژل شوي دي. هغه وایي د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر مهمات هم لمنځه وړي دي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی د وی خبر پانی په خبرولو سره د افغان چارواکو د خبري رد کړی دي. د فداسیال کې د چپدی ورستی کې په کابل او یو شمیر نورو شارونو کې تر خنړی بریدو نورسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتی ځواکونو ته امر وکړ چې ل دفاعي آلات څخه ځان تاروزی آلات وباسي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روختیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 19 کسان مړه شوي چې دا لوړ شمیر ګڼل شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیات سره
په تیرو 14 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبت پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 14 ساعتونو کې 414 مثبت پیښې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې شپږ زرو درې پنځوسو ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو 14 ساعتو کې په افغانستان کې 1202 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 45 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 19 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی دی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 112 او هرات 113 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرځبندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د ویمنګ لټولو هټیوالو د لوی سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناشته وکړه. په دې مسره هوکړه وکړه چې یو شمیر خپل هټی د سهار لخوا او یو شمیر ورسته له ماسپخین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه متاهو تر لاسه کړي او کابینې ته ماسته ولای دی. د خغلی حیدری په خبره لاختر روسه د قرنټین پاړه خبري روانې دی او ډیر ژر به پاړه پریکړه وشي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
روختیا پلان وای په افغانستان کې باید اوږد مهال لپاره د قرنټین پر ځای نوري طرحې تطبیق شي. یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغۍ د مبارزې د مرکز رئیس او د کورونا وایرس د مطالعاتو څېړونکي ډاکټر جاوید صافی دی. نوموړي صفی الله ستانګزی ته په مرکه کې وویل
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمی میاشتې وړاندې هم ویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې د شي میاشت یو قانون پکې ولګي کې څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول وو چې بیا پر تاکید وکاو چې دا لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نور هیوادونو چې دغه قرنټین ته اوس نور طرحو باندې کار وکړو د قرنټین په دغه کم وخت لپاره یو ښه بیلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پایه پورې ځان ونشي ساتلی.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملي شي چې حداقل د دغه ډیر زیات د قرنټین بدیل ووسی؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري. نو په دې خاطر داسې بیلګو باندې کار وکړي چې ترڅو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگاهه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت په غټو خارونو کې باید داسې بیلګي په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی زیات او تر څنګ خلک مجبور کړي ترڅو دغه قواعد لکه واټن د ماسک استفاده کول لاسونه وخت په وخت مینځل یعنی په دغه کارونه ته چېرته دی عملي کې. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسو به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لک کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د وروشي په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوی ول په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانانو مړه کړي او تقریبا دریمه حصه انسانان یې په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي هوا یخیږي نو دغه ناروغي تنفسي ناروغي خپل را پیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باید دې لپاره کېدای شي وا په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضي درمل مختلف هیوادونه و ازمایي کېدای شي کوم درمل ورته دا نه اوسېږي چې بيخي مخنیوي وکړي کېدای شي معاصر اوسېږي یا اوس هم طبي چارواکي پر کار کوي چې نورې لارې ورته وګوري خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پاکستان کې فعالانو او اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن ګوند تور لګولی چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره دیموکراسي پر شا بیایي. تفصیل احمد تکل.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکه او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم لمخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني دیموکراسي هيا شوی او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. له دې لوی بریا لاس کاله ورسته د سیوی رښتا چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامل ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولې پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي.
د پاکستان په اړه بل راپور دا چې په میلیونونو ملخانو د دغه هیواد پر کاروندو برید کړی دی. اسد الله الدین او نور تفصیل.
ملخان واړه موجودات دی خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کاروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول ور خماره ختم کو کته سن مې ختمه کړه، غنم یې دغه برباد کړ، بس یې دغه برباد کړ، اوس نو را روان دی، اوس نو دا ماز پاس دغه سره برباد دی.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال کروندې حاصل ونه کړي د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خراب کړی.
چې دی دا ډېر سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړ کړې د زمر دی دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا استاد ما پلاش کړي دا ټول خړلې دي دا ختم کړي دي.
دا سی یو کرنیس کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وي. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم
30-40% موږ دا دوا کولای شو چې موږ دوی کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو، نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نشي ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي دي دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو له کبله زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنۍ عاید